السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام د نوریاس نوري په قربتوب مهیروي خو تر هغه مخکې له معمول سره سم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی د بریتانیا پاوزنن اعلان وکړ چې و افغان ملکی وګړي د کابل په هوایي ډګر کې په ګډوډیو کې وژل شوې دي. هسپانیا له امریکا سره موافقه کړې چې د خپل هیواد په پوځي اډو کې به د متحدو ایالاتونو افغان همکارانو ته د اوسېدو زمینه برابره کړي. په غزې ترانګه کې یو وار بیا د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ تازه نښتې پیل شوې دي. خبرونه د بریتانیا پاوز نن اعلان وکړ چې وو افغان ملکی وګړي د کابل په هوایي ډګر کې په ګډوډیو کې وژل شوې دي. د بریتانیا د پاوز د اعلامیې له مخې دا ګډوډي وروسته له هغه رامنځته شو چې د طالبانو وسلوالو هوایي ډزې وکړې او خلک تیښتې ته اړ شول. د لسګونو نورو د ټپي کېدو راپورونه هم خپاره شوي. تر دې مخکې د کابل هوایي ډګر ته د خلکو د ورټولېدو په لومړۍ ورځو کې د 5 نورو ملکانو د وژل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي وو. طالبانو بیا د ګډوډیو پړه په ډګر کې د 4 پر تنظیمونکو امریکایانو اچولي چې د دوی په خبره د خلکو په کنټرول کې پاتې راغلي. هسپانیا له امریکا سره موافقه کړې چې د خپل هیواد په پوځي اډو کې به د متحدو ایالاتونو افغان همکارانو ته د اوسېدو زمینه برابره کړي. د هسپانیا حکومت نن اعلان کړی چې په دې تړاو بیګا د امریکا ولسمشر جو بایدن د هسپانیا له صدر اعظم پیدرو سانچز سره ټلیفوني خبرې کړي او موافقه ته رسیدلي. صدر اعظم سانچز په خپل ټوټر هم لیکلي چې له جو بایدن سره په بیلابیلو مسئلو له هغې ډلې د افغانستان پر وضعیت او له دغه هیواد د خلکو د رایستلو په تړاو د امریکا او هسپانیا په همکاریو باندې راغنده خبرې وکړي. پرون ماښام یوه الوتکه کې 110 افغان کډوال او د هغوی د کورنۍ غړي له مادرید بهر په پوځي اډه کې کوز کړای شول. په دې ډله کې شپږ ډیر شو افغانانو له امریکا سره کار کړی. له مادرید بهر په دې پوځي اډه کې یو شمیر نور هغه افغان کډوال هم میشت کړای شوي چې په افغانستان کې له اروپایي ټولنې او نور اروپایي هیوادونو سره کار کړی دی. د افغانستان په ولسی جرګه کې د هندوانو او سکانو استازی نریندر سنگ خالسا د طالبانو د واکمنېدو په غبرګون وایي چې د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوې. هغه دا خبره نن هند ته په رسېدو له هندي رسنیو سره په مرکه کې وکړه.
ما ته ژړا راځي، بد څه وکړو؟ افغانستان کې له پیړیو اوسېدو داسې حالات مو نه و لیدلي. هر څه مو ختم شول. 40 کاله چې کوم حکومت جوړ شو هر څه ختم شول، هر څه صفر شول.
هند هم د ګڼو نورو هیوادونو په څیر له افغانستان خپل اتباو یو شمېر افغانان ایستلي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند ارنیدام باغچی نن په خپل ټوټر لیکلي چې له افغانستانه د هند هوایي ځواک په مټ د خلکو ایستل روان دي او یوازې نن سهار وختي 113 کسان له کابله ډیلي ته انتقال شوي. ازادي راډیو ته غواګیاست د ازادي راډیو خبرونو ته غواګیاست. د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه 15,000 افغانانو ته موقتی ځای ورکوي. امریکا هغه افغانان چې خپل خاورې ته بیایي د هغو د مهاجرت د پروسې تر بشپړېدو پورې په درېیم هیواد کې میشتوي. متحده عرب امارات وایي له کابل څخه به زرګونه افغانان په راتلونکو ورځو کې په امریکایي الوتکو کې دې هیواد ته ولېږدول شي. پر متحده عرب اماراتو سربېره قطر او بحرین هم امریکا ته د تلونکو افغانانو موقتی کوربرتوب منلای دی. د اسرائیل پاوز وایي د اسرائیلو جنگي الوتکو د شنبې په ماښام د غزې په ترانګه کې د حماس پر مرکزونو او ځایونو بمباري وکړه. د دواړو خواو ترمنځ تاوتریخوالی یو ځل بیا راپورته شوی. د یکشنبې په ورځ د ډزو په تبادله کې یو اسرائیلی سرتیری او یو څلوېښت فلسطینیان ټپیان شوي چې د دوو تنو وضعیت نازک ښودل شوی. د نختې د حماس او نورو ملیشه لخوا او نورو ملیشه ډلو لخوا په غزه کې د فلسطینیانو د تنظیم شوي لارونو پر مهال رامنځته شوي. په سلګونو فلسطینیانو د اسرائیلو پولې ته نږدې لاریون کړی او د اسرائیلو پوځ ادعا کړې چې ځینو یې هڅه کوله له پولې تیر شي او نورو په ځینو نورو یې په اسرائیلي ځواکونو چاودېدونکي توکي غورځول چې دوی ځواب ورکړ. د غزې د روغتیا وزارت په وینا د دوو فلسطینیانو څخه چې په جدي حالت کې دي یو 14 کلن هلک دی چې په سر لګېدلی دی. د اسرائیلو پوځ وایي یو اسرائیلی افسر د فلسطینیانو لخوا په ډزو سخت ټپي شوی او اوس په روغتون کې دی. د اسرائیلو جنګي الوتکو په ځواب کې د حماس پوستې تر برید لاندې نیولې دي. او طالبانو د افغانستان یو پیژندل شوی سیاسي څیرې ګل آغا شیرزي ته له هغه سره د کتو پر مهال د افغانستان د بلدوزر لقب ورکړ. په خواله رسنیو د طالبانو ګڼ مشران او ګل آغا شیرزي ښکاروي چې شیرزي د طالب مشرانو په هڅونه له دې ډلې ملاتړ اعلانوي. د طالبانو یو مشر په دې مراسمو کې وایي
جناب شیرجی صاحب انشاءاللہ دے اسلامی عمارت سر پر شریعت باندھی بیعت کی
تکبیر
جناب شیرجی صاحب اعلان کھڑی ہوں زد افغانستان بلڈوزر اسلامی عمارت دا امیر المومنین دا ٹول طرف افغانستان دا جوڑون دا پارا بلڈوزر دے
شیرزی ته د بلډوزر لقب د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دوره کې د ښار جوړونې وزارت په چوکاټ کې د هغه د هڅو په خاطر ورکړل شوی و. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ او دا خبرونه هلته هم ولولئ. تر لنډې دمې وروسته د نوریاس نوري په کوربتوب د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مه هیروئ.
روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن په افغانستان کې د داخله ناروغیو هغه چې په دې موسم کې زیاتې دي او نورو خبرې کوو، د بیلګې په توګه د ناست او غذایي تسمم او د غرض د شکر ناروغي چې ویل کېږي ډیره عامه ده. د خبرونې ته مو دوه متخصص ډاکتران رابللي دي. د خبرونې په لومړۍ نیمه کې مو ډاکتر د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق تبلنه ورکړی ده، او په دوهم نیمه کې مو د غرض ډاکټر فضل احمد زیته بلنه ورکړی. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې ډاکټر صاحب شفیق را سره وصل دی. خو مخکې له دې چې ډاکټر صاحب ته وار ورکو د ټلیفونونو شمیرې اعلانوم، کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او له متخصص ډاکټر نه پوښتنه لري، کولی شئ مطرح کړئ. د ټلیفونونو شمیرې مو دي، البته داخلي شمیرې کار نه کوي، نړیوال شمیرې دي. یوه هیله کوم چې د دې لپاره چې مصرف مو زیات نشي فقط پوښتنه وکړئ له متخصص ډاکټر نه. 00420221205001 یو ځل بیا تکراروم، 00420221205001 او بل شمیره ده 00420221205001. د غرض ک انټرنیټ لري د اسکایپ لري هم کولای شي چې سره اړیکه ټینګ کړی. رادیو ټکای ازادي مو پته ده. ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق خبرونه ته خره غلاست.
ډیر مننه.
ډاکټر صاحب مخکې چې مو خبرې وکړلې تاسو ویل چې اوس ډیر ناروغان چې روغتونونو ته مراجعه کوي دغه د نستناستي پر ناروغي اختري، کله کوردون کته وو چې نستناستي څه ډول ناروغي ده او عوامل څه دي چې خلک په دغه ناروغي اخته کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په نوم سره کتاب ته او استاد همکارانو ته ټول هیوادوالو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. د دې کې چې ټول دوستان روغ او صحت مند او خوشاله اوسئ. لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده د هوا حالات د دې چې هوا ګرمه ده، د دوبی موسم ده تقریبا تحت نیدو کې، او د هوا د ګرموالي د وجې نه د ځینو خاص میکروبونو چې په دې هوا کې وخت کوي تکثر کوي، نو د هغې د وجې نه دا ځ ناروغۍ پیدا کېږي چې هغه اکثرا د اتصالاتو په شکل موږ ته مراجعه کوي. موږ ورته ګسټوانترایټس وایو، همدارنګه غذایي تسمم هم ورته ویل کېږي. تقریبا دا په دې خاطر چې د هوا د ګرموالي د وجې نه د میکروبونو د زیات موجودیت له کبله، او همدارنګه د بل طرف نه په خلکو کې د صحیح نه مراعات کولو د وجې نه دا واقعات په دغه موسم کې ډېریږي، او طبعا دا داسې ناروغي ده چې د خوراک له لارې نه انسان ته انتقالېږي. د ناپاکه پړو د وجنا پسر کې اوبدي زیاتره چې دا ناروغي انتقالیږي یا دا میکروبونه انتقالیږي انسان ته، نو هغه د ناپاکه یا غیر صحي اوبو د وجنا سالم انسان ته انتقالیږي. په دغه اوبو کې میکروب یا هغه میکروب څکل کېږي د انسان په واسطه باندې میبې ته ځي او بالاخره په کولمو کې د تکثر او د اختلاطو سبب کېږي. همدارنګه د دې ناروغۍ سره نه یوازې اختلاط وي، بلکې ناروغ تبم لري او استفراقات او دلبدي او ځاندردي او بېحالي دا هم ورسره وي. په دغه میکروبونو کې چې مخکې ما ذکر وکړ اکثره یې وایرسونه دي، او دا یوازې د اوبو د وجې نه نه انتقالېږي، بلکې په نورو ناپاکو خوړو کې لکه سبزي ترکاري باب چې موږ تاسو په بازار کې اخلو نو هغه اکثره ککړ وي دغه میکروبونو او وایرسونو باندې. نو همدارنګه هغه میوجات چې په بازار کې پیدا کیږي او هغه دغه کچیرې دغه خواړه یا دغه میوجات او دغه سبزیجات په صحیح شکل باندې ونه وینځل شي، نو د میکروب د انتقال سبب کیږي انسان ته او په دې ډول باندې دا ناروغي منځته راځي.
ډاکټر صاحب، بیا به هم خبرې وکړو. یو اوریدونکی د ټلیفون کوي، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لنډه پوښتنه مطرح کړئ. مهرباني.
السلام علیکم د زدای رادیو کارکونکو او دونکو ته. زه ګل محمد مجید هم د خوست نه خبرې کوم. ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه ده چې ما د پښو تالې د خپړې دا هر وخت خوږیږي او ډېره دوایي مې وکړله، د رګونه داسې وپړسیږي او بیا درد کوي. د درد ګولۍ وخورم بیا خیشي او لاس ورځې میاشت خیری نه بعد بیرته بیا درد شروع کړي، نو کدای په دې مورد څه معلومات راکړي ډېره.
بله ډاکټر صاحب، پوښتنه مو واورېدله. البته موضوع بله موضوع ده، خو په هر صورت اوریدونکي یو زموږ اوریدونکي ټلیفونونه کوي او مختلف ناروغي بیانوي او غواړي چې علاج څه دی. په هر صورت کې ورته ځواب ورکړئ. مننه.
ګل محمد وروته زه وایم چې د خو د تلو دردونو نه دي شکایت درلوده، د لاسونو دردونو نه. نو څو علتونه د دې سبب کېدلی شي، یعنی عاملې کېدلی شي. څو موضوعات دي چې یو پکې د کلسیم او ویټامین ډي کمبود دی. دا هسې دردونه د افغانستان په شرایطو کې چې موږ ګورو اکثرا د ویټامین ډي او د کلسیم د کمبود نه کېدلی شي. په زیاتره اشخاصو کې د ویټامین ډي کمبود مطرح وي او دا دردونه معمولا د شپې د خوا نه ډېرېږي. په اوږدو هډوکو کې ډېر وي، خصوصا په لاندې د پښو په هډوکو کې، همدارنګه د پښو په تل کې وي او د یخ سره لږ زیاتېږي. که چېرې نمناک شي سره مواجه شي نو د درد زیاتېږي. په دې حالات اکثره زموږ خلک لمر نه ډېره صحیح درسته استفاده نه کوي.
همدغه پوښتنه هم کولی شي ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، ویټامین ډي خو په افغانستان کې ډېره زیاته ده، مفته وړیا د لمر وړانګې. لمر له وړانګو نه څه ډول باید خلک استفاده وکړي چې وکولی شي ویټامین ډي
تاسو خبره؟
بله جاست،
بالکل تاسو خبره نه ده. ایران په افغانستان کې کافي ډیره د نظر نورو اروپایي ملکونو ته نظر دینم، خلک درست استفاده ترې نه کوي. ویټامین ډي نه درست استفاده په دې شکل کې دی چې نور مستقیم د انسان په وجود باندې ولګیږي، نو هغه صورت کې به مؤثریت ډیر وي. په دې خبره ده چې ټول وجود خو موږ تاسو نه وخت لرو، ته نه شرایط برابر دي چې ټول وجود سره وته هغه کې که هغه اقل زمون هیوادوال لاتونه تر مروندونو تر پلاس اوگو پوری او اندارنگ پخی در زنگنو پوری هغه اقل صورت کی یو دفع اخکاره کی در نیم چاعت لپارا یا او چاعت لپارا المر تکی نیم دا کفایت کی هغه اقل نیم چاعت لپارا چی المر مستقیم انتا در سکمتونو در وجود مولگی گی نو هغه مقدار ویتامین دی چی لازم ادا هغه انشاءالله وجود تر ناخستلی شي. همدارنګ خوړو کې هم ویټامین ډي پیدا کیږي په مختلف خوراکونو کې، په شیدو کې، په هګیو کې، په مستو کې، په همدارنګه په غوښه کې. نو د دې د غذایي موادو نه د استفادې د طریقې دا مشکلات حل کیږي. نو تر ما توصیه دا ده چې دوی کېدی شي نږدې یو ډاکټر ته مراجعه وکړي، خپل او دغه معاینات وکړي که چېرې دا مشکل وي چې هغه تداوي شي. د دې نه علاوه د پښو دردونه نور عوامل هم لري چې هغه د ملا د تکلیفونو د وجې نه کېدلی شي، د هډوکو د مشکلاتو د نورو مشکلاتو د وجې نه کېدلی شي.
دغه روماتیزم خو به ورسره تړلی نه وي
کېدلی شي. روماتیزم بیا فرق لږ دومره دی چې په هغې کې انسان د وجود مفاصل درد کوي، د لاسونو ګوتې د ګوتو مفصلونه او د پښو د ګوتو مفصلونه ډېر درد کوي. د دې نه علاوه د انسان د وجود نور مفاصل هم درد کوي په داسې یو شکل چې مقایسه دی ډول باندې کله یو طرف د انسان د وجود کله بل طرف یعنی کله هیڅ اړخ کله چپ اړخ او دردونه همیشه تغییر موقعیت کوي کله لاسونه کې وي کله پښو کې وي او همدارنګه د ورځې په یو برخه کې دغه مفاصل شیخي پیدا کوي خصوصا د سهار په وخت کې چې کله مریض د خوب نه جګیږي نو د مفاصل شیخي ورته نه کېږي نه نه کېږي نو څه معنات ته به ضرورت وي تر څو د دې تشخیص وشي او بیا تداوي شي
په دې لاره چې مجاهد صاحب هم خپل جواب تر لاسه کړی وي یو یادونه بیا هم کوم په هر صورت ناروغي ډیر زیات دي خو نن موږ د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق زموږ میلمه دی او په داخله ناروغي او په تربیا نس ناستي او غذایی تسمم چې دواړه سره تړلې دي په دې باندې خبرې کوو د ناروغي هم په دې ورستیو کې ډیر زیات ده او مخکې ډاکټر صاحب یادونه وکړه چې ناپاک خواړه ناپاکی و با دغر از پا غزایونو که چطل دی گرزیده را گرزیده دا دیده الامل که گی چه خلق پا دغر ناروغی اختشی هیله کوم چه پا همدغی مشخص ناروغی که پختن لرهی لدکتر سیبن مطرح کری بل آوریدونو که هم ده دیده لپاره چه مو مصرف زیاد نشی خپل پختن مستقیم مطرح کری میره بانی
محترم سلامونه تاسو تا دکتر سبت فضل حدی وردنگ
و دکتر صاحب مهربانی من پختنه چه پختنه لري دکتر صاحب نه
دکتر صاحب محترم نه دغه پختنه دا چیر تا یو موشوم د غفونو په دوره کې د غفو بوس یا د غفو دوره پرېسب به کې سالات پیدا کی نیمه فکرانه کې انداس یو موشوم دی د تا د یو لاس را دي کې لاس یو سالات پیدا شوی دی نو د دو څه جلاو ګیر وکو یعنی مشکل خو نشته دی او هغه کس چې د وجود به کمی وي دوغونه یعنی کوم نه و امکانات نه سره استفاده وکړي چې د وجود به پوراش او ژوند دمون د فلر اپراتو سیمو کې ده مننه
ډاکټر صاحب مهرباني
او د څه دې رسولي پوښتنه وکړه او وکړ اسالات په ماشومانو کې کله کله ډېر مشکلات مې تراوړي اسالات د څو ناروغۍ نه چې دې کې د انسان د وجود اوبه ځای کیږي او هر انسانان چې هغه د وجود کمی اوبه لري نو هغه ډېر مشکل سره مخ کیږي کله معمولا ماشومان دي او د لوی عمر والا خلک دي هغه ماشومان چې د 15 کلونو نه عمر کم دي د دې لپاره چې حالات خطرناک کېدل شي او د نړۍ هغه کسان چې موږ نه د شپې ته وګورو د شپې ته نو ورته په دې کې هم حالات خطرناک کېدل شي ځکه په دغه سیمه کې د وجود مایات کم وي نو د لږې چانس سره وجود ډېر مایات دی چې کمو سره نو د کېږي د مایات او د درنو مشکلات مې سره تللی شي نو زما د ورور سره زه ته دا وایم غواړم چې بالکل په دغه مرحله کې چې ماشوم غاښونه او باسې اگر چې د ماشومانو د بخش پورې مضبوط پوښتنه ده د ماشومانو تخصص په دې کې زمانه بهتر جوړ شاید ویلی شي خو ما د دې وروسته مشوره دا ده چې په دغه مرحله کې ماشومان اکثرا چون د غاښونو د راوتلو په خاطر باندې وری خارج کوي نو دوی په خوله کې ډېر لاس وهي او اکثرا ماشومان په دغه کلینیک کې تابع خپل لاسونه د صحت باندې نشي ساتلی او دغه لاس وهنو په نتیجه کې دوی خولې ته میکروب انتقالوي او دغه میکروب بیا په دې مرحله کې د اسالات سبب کیږي کوم بل دلیل نشته نو خدای نه چې ماشومان په دغه مرحله کې پاک وساتل شي لاسونه ډېر ضروري دي چې دا د مېند مسؤلیت دی چې لاسونه ډېر هغه کې پاک وساتي ووینځي ورځ په اوږدو کې څو داسې پاک ووینځي باندې شي او همدارنګه هغه شي چې شکونه یا هغه شان چې په خوله کې دي او ورګري یا شونې او ورته پرې هغه نه د لوګري وشي دا هغه ورځې نن میکروب انتقال دي شي خو څنګه په دغه ګرم موسمونو کې او په ماشومانو کې د حالات سبب کېدلی شي نو د مایاتو د کمبود په وجه دی ویلي په دغه مرحله کې یو خو د ماشوم هڅه ده چې دی باندې دې تمرکز وشي بل مایات ورکړ شي ماشوم ته د مور شیدې ورته خامخا ورته چې ته منو کولای نه کوم مور شیدې نه وي نو ورته ولکېږي خو دوی کولای شي پاک یو به مایات مختلف ورته ورکړي او همدارنګه او ار اس چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې پیدا کیږي دوی کولای شي هغه په صحیح ډول باندې جوړ کړي په یو لیتر اوبو کې یو پاکټ حل کړي او ماشومان ته په دغه مرحله کې ورکړي نو هیڅ ضرورت نشته دا یو مرحله نه چې په همدې شکل تیریږي چې موږ په خپل نظر کې ونیو
ډاکټر صاحب تاسو د یوې ښه موضوع یادونه وکړه د ماشوم چې کله غاښونه راوځي ډېر په خوله کې لاس وهي په دې خاطر چې خارښ کوي کنه زه نه پوهیږم په نور نړۍ کې ګرد حلقې پلاستیکي داسې کلک جوړ شوي دي چې ماشوم هغه استفاده کوي کله چې دوی غاښونه راوځي په بازارونو کې خصوصا په افغانستان کې حتما داسې د ماشوم لپاره چې غاښونه راوځي داسې وسایل وی هغه نرم یا سخت چې ماشوم تر استفاده وکي او لاسونه وي په خله کې بلکې همغه باندې د خپل غاښونه کې کاږي یا هغه کې آیا ستاده د شک نه چې تر استفاده کولای شي خلک
کچیر دا موضوع اطمینان حاصل کی چې دا شی پاک کړی کې خودم کېدلی شي کنه د افغانستان اجتماعي حالت او شرایط د سې دي چې لږ مشکل وي چې ماشومان هغه یعنی هغه د هغې د هغې د ماحول د هغې پاک وساتل شي او نه چې په خپل کې خودم کې دا پاک وي نو نو زه فکر کوم چې اوسني شرایط کې موږ خپل وطن ګورو خپل خلک نن ته معلوم دي نو دا بل لږ مشکل وي چې هغه
مننه کور ودان قدر منوردون کو د ازادي رادیو د روختیا ځانګړي خبرونه اوري از مکمل محمد د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق او پر نسناستي او غذایی تسمم ناروغي باندې خبري کوو که په همدغه موضوع باندې پوښتنه لري مطرح کړي بل اوریدون کې د مهرباني وکي او خپل پوښتنه مو مطرح کړي بلې ګمانم چې اوریدون کې به زموږ خبر بلکې بلې زموږ غاوري ازادي رادیو ده.
السلام علیکم نبیولا زبلې دا واخلې غزنی خبرې کوم.
زبلې صاحب زموږ دایمي همکار مهرباني پښتنه وکړي له ډاکټر صاحب نه پښتنه لري.
ډېر زیات مننه نورې صاحب ډاکټر صاحب محترم ته سلامونه او ترڅنګ پښتنه هم ده ډاکټر صاحب دا چې تل ناسا ناروغي ډیرای وخت نه ناپاک خوړو ناپاک ځای نه مین سره دی آیا هغه کسان چې موږ په شهرونو کې ونو هغه معتادان دي هغه په نشي ته خروج دي هغه ډېر په ډېر بد حالت کې ژوند کې ډېر په ناپاک ځای کې ناسي او ډېر ناپاک خواړه هم خوري آیا هغه څومره له دې ناروغي سره په خطر کې دي مننه
بله ډاکټر صاحب مهرباني د زابلی صاحب پوښتنه د هغو خلکو لپاره په اړه باندې و چې په مخدره موادو روغ دي او ډېر په چټلو ځایو کې اکثره نو وسی مهرباني
واخیان دا ډېر مهم بحث دی موږ په ټولنه کې متاسفانه یو زیات تعداد خلک به سمشته دي البته سره یو زیات تعداد کده وایم دې مالګه مبالغه نه وي خو کله چې تاسو په کابل مرکز کې دي داسې خواقیات داسې خلک موږ ډېر ګورو چې خراب حالت کی جائے اور وجود مقاومت بار بار نشئی تو استفادے کافی دیر گئی کبھی اور یعنی دیر ناروغی تبھی دیر معروف دی اور ناروغی بانے اختہ کی دل ایسی دیر اور اختہ ہم بھی او د بل طرف نه بیا د دوی رسیدګي ته خدمات ته هم کمله نظر زابلی صاحب سره کاملا موافق یم د دوی ډیر زیات د مرض ته مصاعب دي او د مرض باندې اخته کېدل چانس کې ډیر نه په دې خاطر چې د دوی د ته کمله او مقاومت د وجود چې ته او د خدمات رسیدګي کمله په دې خاطر باید چې زمونږ شهروالي او زمونږ د عامه روغتیا وزارت دې ته پاملرنه وکړي او د خلکو همدارنګه د معتادینو برخه کې چې کوم صحي خدمات کېږي هغوی ورته دي اکله د دې پاملرنه وکړي تر څو د خلکو ته صحي خدمات په ښه شکل باندې او په وخت باندې ورسیږي.
مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو ډېر ټلیفون کوي بل اوریدونکو هم د مهرباني خپل پوښتنه مطرح کړي له ډاکټر صاحب نه. بله ازادي رادیو د مهرباني تخنیک هم کاروي چې مخکې اوریدونکو یو او د اړیکه پرې شوی خو بل اوریدونکو د مهرباني ځان اول مهرباني وکي او لنډ پوښتنه مطرح کړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب نه؟
یو ډاکټر صاحب څنګه دا د فکسر زړه تقریبا د 2 سي کلیر څخه دا بدن څنګه د سنافته زنده د ورته چا خاص ویني کې پیر ویني او ډیر تازه دي چې زه درو ډاکټرانو ته مخلي یم وغو دا وای راکړم سره ستو نه بس دا غټ می چاز کوم بس وینې وینې ډېرې څو پیدا دوه ستې څو کوي چې ستې ډېر تر په تکلیف ما شتنه می ډاکټر صاحب زو کوم ډاکټر په ورته څنګه ته ځو
په غوا کې مې وکړ ډاکټر صاحب کومه پوښتنه لري ماتره ډاکټر صاحب کومه پوښتنه لري
او
ضرور موقف مناره چې عمر تو کال له آیا کوم عمل لري کني لري او آیا تعداد د دفعات تو د پیسال ده کنه ده
مهرباني اورورا
یا د تاسو تقریبا د ګریا تی کیری سی وس دا حرکت نه ما از وخت نه چارج کوم ګرد ویني
تو کلن یاست
تقریبا د 30 تا ویم
مننه
او دغه کوم چارج کول په وخت کې درد احساس کوي
یا یا تاسو خپل مخ په بدن درد کوي دا چې تاسو نه په سره ما بدن غو میو درد کوي سوخت هم کوي یا تاسو د یو نه بلا سیر تر دې چې بدن درد نشته تر دې بدن درد نه کې ساده وی نه راځي
بله ډاکټر صاحب له پښتنه نه لري چې ټلیفون قطع کی
نه صحیح زه به وته
مننه ټلیفون قطع کی چې مصرف مدیر نشي کور ودان مری باندې ډاکټر صاحب
د ضرور تزما مشوره ده چې د وینه کې وینه چې په دغه متیازو کې راځي دا مختلف او الکترون د وجنوي ځینی انتانی ناروغین دي ځینی میکروبین ناروغین دي چې په اړه کې هم وینه راتللی شي چې په اړه کې تر کې موږ امیبیازې او د دات راوېل شو امبرنګ شګیلا ناروغین چې راځي حالات په لړې خبره البته د ښکار کې چې ضرور دا موضوع نه ده دین انا وغیر مکروبین ناروغی کی یو ډول بلنه ناروغی ده چې هغه تمنګ د کولمو التهاب وایو الټریټیک کولایټس البته په هغه کې هم اسهالات ډیر وی د خوینه د وینې مقدار هم پکې ډیر وی دین انا و د انسان د هضمي سیستم د ورستی قسمتونه کله کله زخمونه پیدا کیږي پکې او د مختلفو علتونو د وجنه کله د قبضیت د وجنه او کله هم د بواسیر د وجنه خونې د منځ سره تللی شي نو اوس د دې لپاره پیدا کول دا د نزینه بعد وخت نشي ضرور او کده چې کېدل شي چې نزینه کوم متخصص داخلي دی دا وتور شي ځینې معاینات لازم دي چې وشي او نزینه بعد دا معاینه شي او پښتنه او ترنا وشي او د معاینات په نتیجه کې د موضوع تشخیص چې آیا دا الټریټیټ کولایټس دی دا هیموراید دی او کده انالفیشن دی او که هم دا کوم انکاری ناروغي ده نو زمما شروع ته اندره چې نزینه متخصص ډاکټر وګوري او معاینات وکړي دا موضوع کچې دوام کوي نو کېږي چې مشکل وته جوړ شي د خوندي د وګینه کمپنی باندې خپل چې خوره نه خبرو ته دا موضوع نه باندې ځان شي
مننه کور ودان ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنې خبرونه ده بلوریدونکو د مهرباني او خپل پوښتنه مطرح کړئ بلې ازادي رادیو د مهرباني څه پوښتنه لري له متخصص د داخله ناروغي او له متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق څخه چې زموږ ملمه دی بلې لکه چې اډی کا پریشو ډاکټر صاحب په لاندې راته وایي چې څه سپارښتنه لري د دې ناسناستي او د غرض د غذایی تسمم د ناروغي او د مخنیوي لپاره چې خلک باید څه وکړي په لاندې راته وایي مهرباني
نو هر په خلاصې کې دا څه معنی چې په دوه کټګوریو کې دا کار کولای شو چې د دې ناروغۍ نه ځان وساتو وی خایا کو ځان وی کا ډېر به تر د تداوینا او ارزان هم ده اول فردي هر د صحه باید ټول یو ډول زمنګ په جدي ډول په نظر کې ونیسي د مسلمان په هیڅ ځمنګ باندې یو فریضه هم ده چې خپل ځانونه پاک وساتو خپل ګر چاته ماحول پاک وساتو او هغه چې خورو یاد کو هغه پاک پېدو شيږي نو په دې لړ کې موږ دا وایو چې هغه ورونه خوندې چې لاسونه خپل ځان یې هغه په دې باندې اخته کېږي په دې ناروغي باندې یعنی اخته کېدل چانت کم ده خصوصا کله چې تشناب ته ننوځي او انسان نو د تشناب ته دراوتلو نه د تشناب ته دراوتلو نه ورسته ځان لاس په صابون او اوبو باندې ومینځي چې دا موضوع په ماشومانو کې ډېر دقیق په نظر کې ونیول شي په دې خاطر چې ماشومان د دې په څیر سردي په باندې پوهیږي او هغه ته توجه نشي کولای نو مسلمان او والدین مسؤلیت ده چې دا موضوع هغه کې تطبیق کړي او عملي کړي دلاتونو مندل او دلاتونو پاکستان دا ډیره مهمه خبره ده دا کوم شمو نه کې د خو او د مخ مندل هم ډیر ضروري دي چې په دې ډول د وینې ناروغي خطر څخه نور کم کیږي په دغه کټګوري کې د سکلو او باید موږ ته پاملرنه وکړو په اړه دینه کې چې د سکلو چې هیو په پیدا کې یو مشکل به حل وي او په اړه دینه کې چې د سکلو چې هیو په پیدا کې یو البته د سکلو چې هیو به هغه وګړي چې دا پاتې شوی وی تاسو چې وی یاده چې د متلو بوتلونو کې پیدا کیږي چې هم خلکو ته د مدني او بوپونو نوم ورکړي دا پاتې دي د دې نه علاوه د څاګانو او د یالو او د ننونو او ډېر محفوظ نه دي کې دې چې په دې کې میکروب انتقال شي نو د دې او د سکلو نه مخکې دا جوړ شي دا یخ شي اوس کوم شي ترڅو میکروبونه پکې مړ شي او یا هم پتاس او بخي کلورین پکې په خاص تناسب سره دې کې استفاده وشي او تر څو دا وبسي شي. دا جوش کولو طریقه تر ټولو غوره طریقه ده. د خوړو او میوې انځل مخکې د خوړو نه خوراکي مواد چې مخکې هغه خوراکي مواد چې هغه خام پړل کیږي لکه میوه سبزیجات ترکرجات دا باید مخکې د خوړو نه تاسو سره ووینځل شي او نیم ساعت د پاره په مالګه کې یا پتاس کې واچول شي او مثال او هغه نیم ساعت د پاره پرېښودل شي دا نه وسته خوړل شي. دې ډول به دا صحیح او مسئولې نو دوه قدم کې زه د ټولنې د صحیح باندې هم غواړم خبر ورکړم. سر دی د صحت دا نقاط مهم دي په ټولنې د صحت کې هم موږ تاسو د مسلمان په حیث باندې دا یو فریضه ده چې خپل کورنۍ خپل اشپزخانه او خپل تشنابونه پاک وساتو. دا هغه دلیل دی چې د دې لارې نه میکروبونه ډېر انتقالېدلی شي. نو همدارنګه په دوهم قدم کې د ښار پاک ساتل د کوڅو د یالو د تاګانو پاک ساتل چې دا په دې کې ټول خلک سره صحیح دي او مسؤلیت لري. د دې سره سره ښاروالۍ او د عامې روغتیا وزارت هم په دې کې مسؤلیت لري تر څو د ښار په پاک ساتلو کې د یالو په پاکولو کې همدارنګه د ډیرانونو چې زموږ شاوخوا کې دي هغه پاک ساتل شي. د هغې نه فضل زیات ځل انتقال شي او په صحیح شکل انتقال شي نو په دې ډول موږ کولی شو د دې ناروغۍ نه
ډیر مننه د داخله ناروغي متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق چې په دې خبرونه کې مراسره برخه واخیسته. قدرمن اوریدونکو له تاسو هم تر اوسه مننه چې لمو سره مو تماس ونیو. ډاکټر صاحب شفیق کور ودان تاسو ته بیا هم په نورو خبرونو کې بلنه درکړو. خو زموږ د خبرونه په دې برخه کې بل د داخله عمومي ناروغیو ډاکټر فضل احمد زای هم را سره وصل شوې ده. ډاکټر صاحب تاسو ته هم هرکلی وایو.
السلام علیکم د مری سیز ده هم په خپلوار تاسو ته او ټول محترم اوریدونکو ته خپل طرف نه کې هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
بله ډاکټر صاحب مخیل دې تاسو ته وار درکو. قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا هم د ټلیفونونو شمیرې اعلانوم لن تماس ونیسئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. 00422211205001 بل شمیره ده 00422211205001. د غرض که انټرنټ لاس سره لري نو د اسکایپ لري هم کولای شي چې خپل سره تماس ونیسي او پوښتنه مطرح کړي. رادیو ټکی ازادي مو هم د اسکایپ آدرس ته یا پته ده. ډاکټر صاحب احمد زئی خبرونه ته خره غلاست مخکې مو له خبرونه تاسو سره خبري وکړلې وختل مو چې په افغانستان کې د شکرې پر ناروغي خبري وکړو. شکر ناروغي هم چې تاسو ویل ډیره عامه ده که په دې اړه لن معلومات لمړی ورکړي اوریدونکو ته چې شکر څه ډول ناروغي ده او ولې خلک پرې اخته کیږي.
نوې سپډیر د جاتو مننه. بالکل مخکې دنه چې سره په موضوع باندې خبره کې اول باید هغه موضوع په تاریخ باندې او هغه موضوع باندې باید پوه شي. دا چې موږ تاسو موضوع نن دغه شکرې ناروغي ده. شکرې ناروغي نه تنها دا چې په ورسان کې بلکې په مجموع کې په ټول دنیا کې دغه ګراف مخ په لوړېدو ده. شکرې ناروغي هغه حالت کېږي چې کله د انسولین په مقابل د افراط کې یا د انسولین په مقابل کې ریزیسټنس یا مقاومت رامېږي. په دغه دوه حالتونو کې په بدن کې په وینه کې په داخله د بدن کې په وینه کې د ګلوکوز لیول د نارمل حالت څخه پورته شي. کله چې په بدن کې دغه د ګلوکوز لیول د نارمل حالت څخه پورته لاند دی حالت شکر ناروغي یا ډایابټس یا شوګر یا د قند ناروغي ویل کیږي. دا مختلف شکلونه لري خو مجموع کې دغه دوه ټایپونه دي چې ډېر زیات معمولی دي چې یو ته اول ټایپ وای او بل ته دوهم ټایپ وای. اول ټایپ کې دا معمولا دا په ماشوم تو کې په هغه وخت کې چې ماشوم کله مکتب ته ځي د مکتب د شروع په دوره کې یا د ځواني په اوایلو کې دا اول ټایپ معمولا په دې حالت کې راځي کیږي. او دوهم ټایپ چې کوم دا هغه معمولا د سلوي کلنۍ نو وروسته او په هغه اشخاصو کې چې هغه د وزن په لحاظ باندې لږ څه چاپي په هغه کې راځي کیږي. اول ټایپ شوګر یا د شکر ناروغي چې کوم دا په دې کې په مطلق ډول سره دغه د انسولینو هغه افراد یا د انسولینو کمبود رامنځته کیږي. کله چې په ابسولوټ ډول سره یا په مطلق ډول سره په بدن کې د انسولینو کمبود رامنځته شي نو په نتیجه کې په بدن کې ګلوکوز په میټابولیزم نه رسیږي. په واضح خبره ده چې ګلوکوز په مطلق ډول په میټابولیزم نه رسیږي.
ډاکټر صاحب دغه انسولین که په عامه ژبه خلکو ته وایي چې لږ زره په پوښتنه انسولین چې کمیږي دا څه معنی؟
انسولین انسولین یو نو هورمون ده چې د زموږ ستاسو په بدن کې په یو بل برخه کې چې غته پانکراس وي او د پانکراس په بیتا حجراتو کې التم الفا بیتا حجرات هغه حجرات جوړوي او کله چې هغه حجرات جوړوي بیا د انسولین مستقیمه زموږ ستاسو وینې ته راځي نو په وینې کې د دې انسولین وظیفه ده چې ګلوکوز په میتابولیزم ورسي کله چې په وینې کې د ګلوکوز لیول پورته شي نو په اوتومات ډول سره دغه د پانکراس دغه حجرات چې دغه انسولین جوړوي د دې دغه فعالیت زیاتیږي په نتیجه کې د انسولین افراز زیاتیږي کله چې د انسولین افراز زیات نو په وینه کې د انسولین لیول پورته شي کله چې په وینه کې د انسولین لیول پورته لاړ نو واضح خبره ده چې د انسولین وظیفه په بدن کې د ګلوکوز میتابولیزم رسول دي نو هغه ده چې په وینه کې د ګلوکوز لیول بیرته اغلی
پښتنه دا چې تاسو دوه کټګوریو کې راوستل خوندې چې ماشومان زی په دغه دوره کې ولې باید یو ماشوم چې وجود نه وای دا تندرست دا وزن نه د پورته شوی دغه په دغه ناروغي باندې اخته کیږي یا دغه حالت پکې رامسته کیږي
نوري صاحب راځه مټور ته ان شاء الله دغه غوړم چې پاول چې مجموع کې دغه شکر باره کې عمومي معلومات وړاندې کوم ان شاء الله تاسو ټول سوال نه حل کیږي وسره
مهرباني دمو ورکې ک لاند پلند راته وای زکه چې ډیر به اوریدونکو هم پښتنې لري چې وخت ولرو اوریدونکو لپاره هم چې هغه خپل پښتنې مطرح کی
بیخي زه دا زکه چې په خپل دغه د شکرې په ناروغي کې په مجموع کې ارشاد جزئیات رول لري هغه اول ټایپ ده که دوهم ټایپ ده بعد نور فرعي ګروپونه هم لري نو په دغه اول ټایپ کې وایي چې ته د یو چا مور اول ټایپ شکر ولري نو په اولادونو کې 3% د خطر شته چې هغه هم شکر باندې مساتي خصوصا په اول ټایپ شکر باندې او که ته د یو چا پلار په شکر باندې اخته البته په اول ټایپ د شکر باندې نو په اولادونو کې خطر لري چې 4% په دې شکر باندې اخته شي او که ته د یو چا مور او پلار دوړ اول ټایپ شکر ولري په خپل منځ کې ودونه کړی وي نو په اولاد کې د 200% نه نیول تر 50% پر دې خطر شته چې هغه هم په شکر باندې اخته شي مطلب دا ده چې ارشاد په دې کې ډیر زیات رول لري نو دلته هغه حجرات چې هغه په پانکراس کې دي او دغه حجرات وظیفه د انسولین جوړول دي انسولین هغه مخکې چې ورته اشاره وکول د هورمون ده نو هغه حجرات خپل وظیفه په شکل سره سرته نه رسولای نو د ارشاد دی وجنه یا دا چې مثلا وایرس هغه حجرات وې یا مثلا د کوم بل مشکل دی وجنه هغه حجرات خپل وظیفه په شکل سره ساتو نه رسوي نو په نتیجه کې په بدن کې د انسولین کمبود را مس کیږي کله چې انسولین کم شو او وینې کې د ګلوکوز لیول پورته شي نو دغه د حالت شکر ویل کیږي شکر
نه کیږي البته ټایپ شکر دا دوم باندې اتمن ماشومان یا هغه ځوانان د ټلیفون نه کوي خو غټان د ټلیفون نه کوي او یوه اتمن پښتنه مطرح کړي تاسو ویل دوهم کټګوري باندې چې سنونه یا عمرونه پورته ویل څل وختو کلونونه په دې هله چې اوریدونکو تاسو خبري اوریدلې وي شکر ناروغي باندې خبري کوو او یو اوریدونکو را سره دی ډاکټر صاحب مستقیما به اوریدونکو را واخلو ځکه چې وخت ډیر نه لرو مهرباني ځان راو پیژنې او خپل پښتنه مطرح کړئ مننه څه پښتنه لري اتمن خبرې به مو اوریدلې وي چې ډاکټر صاحب د شکر په ناروغي اخته کوي اول راته وایي چې خپل خو به شکر ناروغي نه لري
یا خپل شکر ناروغي نه لري نور ناروغي مشکل لري هغه څه لري ته
مهرباني
اوریا
بله اورم زر خپل پختنه مطرح کړی ګومانم چې قاطع شو تخنیکی همکاري شرکوي خو بل اوریدونکو شته ک ازادي رادیو اوري لطفا په هغه موضوع باندې چې زموږ ډاکټر سره خبري کوي په همغه موضوع سره تماس ونیسي او خپل پختنه مطرح کړی مهرباني
سلامونه عمر یا فضل هادي ورداګه ما محترم راشه سمون ته پختنه د نیمګي اوتر ده د څلوخت کولو به سینوي دا دوا کوله کی چې بده شکر باندې مفتلو ده کله چې زخم شي دا زخم یې نه جوړی ګډر در وسه په تکلیف دی د دوسر څه چوره وک
ډاکټر صاحب پوره کوم پوښتنه لري ډاکټر صاحب ورڅخه
نه
سره درم ان شاء الله بس جواب مننه مې رباني تاسو د رادیو لاره نه خپل پوښتنه اوریدل شي ډاکټر صاحب نه مې رباني ډاکټر صاحب
زه هم په خپل ور باندې څنګه هادي ورګه خپل طرف نه کې سلامونه او احترامات وړاندې کوم دا چې د تر شکر په ناروغي باندې اخته دا چې کله زخم شي زخم څنګه جوړیږي اصلا په شکر عمده اختلاطات یا هغه جنجالونه چې شکر مریض نه لري دکې عمده اختلاطات او جنجالونه چې شکر مریض خپل ژوند خپل حیات له لاس ورکوي دا د شکر یو مزمن ناروغي ده د لانګ لایف ډیزارډر وایي شکر د بدن ټول وړ او لوی رګونه په بدن کې چې څومره وړ او لوی رګونه دي دا ټول متاثر کوي دا ټول خرابوي لکه څنګه چې موږ تاسو هم اکسیژن ته ضرورت درو، هم غذایی مواد ته ضرورت درو، هم داسې زموږ ساتو د بدن ټول حجرات وانساج، هم اکسیژن ته ضرورت لري، هم غذایی مواد ته ضرورت لري. کله چې شکر ناروغي دوامدار شي یا دا چې څوک شکر ناروغي ولري او دا خپل شکر په اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول کې یا په نارمل اندازه کې ونه ساتي، نو په نتیجه کې د بدن رګونه خرابوي. هغه کواډو د ګولې وي چې هغه رګونه وي، کله چې را خراب شي نو بیا د بدن هغه برخه چې هغه زخمی شي نو دا د رګو دلارنه الته په کافی اندازه سره د هغه زخم په جوړېدو کې اکسیجن ډیر زیات اساسي رول لري او غذایی مواد ډیر زیات اساسي رول لري. په کافی اندازه سره هغه زخم د رګ دلارنه اکسیجن او غذایی مواد نه رسیږي. او لبل خوانه کله چې څوک شکر ولري په وینه کې د ګلوکوز لیول د نارمل حالت څخه پورته وي، ټول میکروبونه او انتانات هغه په هغه چې محیط کې چې د ګلوکوز لیول زیات وي هلته ډېر زیات رشد کوي، نو نتیجه کې دغه د شکر د مریضانو زخم خونه جوړېږي. ټول هغه مریضان چې شکر ولري او زموږ ستاسو برنامه اوري، نو هغوی باید کوشش وکړي چې د زخم څخه ډېر زیات ځان وساتي، خصوصا د نهایاتو د زخم څخه چې هغه کې پښې او لاسونه راځي. نو په نتیجه کې که چېرته خدای مکړه د زخم سره مخامخ شي، نو دا د شکر مریضانو په نیز باندې دغه د زخم نیکروز او بالاخره د زخم ګانګرین یا ګانګرین هغه حالت ویل کېږي چې دغه حجرات بیخي د خپل زور د لاسه ورکي، دغه همساج خپل ژوند د لاسه ورکي، نو بیا بدن ته جسم اجنبي ګرځي. نو په نتیجه کې چې دا زخم کنه جوړېږي، بیا هغه د پښې فقط کېږي او کلاسي لاس فقط کېږي.
احمد سه مخله چې بل اوردون کړه واخلو، یو پښتنه خی لډیر اوردون کو سره هم وی هغه دا چې کله تاسو ویل چې عمر پورته زی وزن د وجود زیاتیږي، هغه سه وجود فعالیت سم نه کوي، ممکن دغه د شکر ناروغي په دغه حالت کې ډیر زیات شي. مخله مخکې د کنټرول لپاره څه کېدای شي؟ مثلا په بهر نړۍ کې کوچنی عالی دي چې کېدای شي په خپل یو د شکر هغه درجه سړی ګوري چې آیا پورته ده یا ښکته ده. آیا تر اوسه پورې په افغانستان کې دغه شی مروج شوی یا رواج شوی دی، یا کېدای شي چې مخکې له مخکې چې ډېر دغه ناروغي حاد شي یو څوک مخنیوي وکړي شي؟
نوري صاحب، ډېره مسلکي پښتانه، ډېره په ځای پښتانه باندې. اول باید موږ تاسو مسل دینه چې ستاسو پښتانه د جواب درکوم، غواړم چې لګي په وسیله او سره دغه اوریدونکو دغه ستاسو پښتانه جواب کړم. کله چې موږ تاسو په خپل په وینه کې شکر ګورو، نو د شکر درې کټګوري اندازه ده. اول کچې ته یو څوک شکر په نهره باندې وګوري او په نهره باندې د پوینه کې د ګلوکوز لیول د نوي او د سلو په مابین کې وي، البته ملي ګرام په پی ډی سیلیټر کې، دا په دې معنی ده چې دا شخص دخې نارمل ده. او کچې ته په نهره باندې پوینه کې خپل شکر وګوري او د خپل شکر د سلو او د 150 په مابین کې وي، البته ملي ګرام په پی ډی سیلیټر باندې، نو دې مریض دې حالت پری ډیابټ وایي. پری ډیابټ په دې معنی باندې ده نه شکر کې ده او نه نارمل حالت کې ده. کچې ته یو سل سره تدابیر ونني، نو کېدل شي چې پراتلونکي نږدې وخت کې دا شکر په ناروغي باندې اخته شي. خو که چیرته یو څوک شکر په نهره باندې خپل په وینه کې ګلوکوز یا دغه د شکر اندازه وګوري، دا یو سلو شپږ یا لږ څه خپورته وي، البته چې دوه ځلې وګوري، نو بس دا په دې حالت کې د شکر مرض تشخیص دا 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 کانفرم سو تایید شو. او په مړه خېټه باندې د خپل اندازه د ایچ بی او سی چې د هغه خپل اندازه د هغه ډیر یو یو با اعتبار معنی ده. نو په دې کې کوم شاید رول لري؟ کله چې یو څوک پری ډیابټ حالت کې وي، پری ډیابټ دا معنی چې نه شکر وي نه نورمال وي، نو یو سلسله تدابیر باید په نظر کې ونیسي تر څو چې شکر ته لاړ شي. اول که چیرته چاق وي وزن ولري، باید خپل وزن کم کړي، ځکه دغه چاقي یا وزن یو علت شکر د ناروغي جوړیږي. بل ټول هغه اشخاص چې هغوی په پری ډیابټ حالت کې وي، په دې معنی چې نه شکر کې وي نه په نارمل حالت کې وي، نو د په وینه کې د ګلوکوز لیول په نهره باندې د 150 په مابین کې وي، هغوی باید خپل فزیکی فعالیت زیات کړي. او بل د هغو زګارو څخه باید زیات استفاده وکړي چې هغه په خپل ترکیب کې په کم اندازه سره ګلوکوز لري، چې دې ته لو ګلایسیمیک انډیکس زګانې وایي، لکه ترکاری او سبزیجات. او بل اخره باید د وګانې همشته چې په تبابت کې دغه دی پری ډیابټ، یعنی هغه مریضان چې نه په نارمل حالت کې وي او نه د شکر ناروغي ته داخل شوی وي، باید د وګاري دي چې هغه د وګان هم په وقایوي شکل باندې دي مریضانو ته توصیه کیږي، تر څو چې دغه مریض بیا په آینده کې شکر پر ناروغي باندې اخته نشي یا شکر ته داخل نشي.
ډاکټر صاحب، تاسو ډیر مسلکی بحث وکړ، دا معنی لري چې یو څوک له کور وځي اول باید په معاینه خانه نه وځي، ډاکټر او ځان معاینه کړه او راځي په ونی کې اقل یو ځل. په هر صورت ډیر خدمت په ما په ګډون باندې ډیر خلک روغتیا ته دومره توجه نه کوي، خو که په ساده شکل باندې اوریدونکو ته وایي چې د دغه شکر ناروغي څخه هغه حاد حالت څخه ځان وژغوري، څه ورته کول پکار دي؟ په غذایی برخه کې، سپورت، ورزش په برخه کې، یا نور داسې کوم سپارښتنې شته؟
ولن ټول هغه مرزان چې غواړي چې هغه د شکرې په ناروغي باندې مصاب او مبتلا نشي، همدا کوم نقاط مې چې مخکې ورته اشاره وکړل، اول باید ځکه هغه نوري صاحب دغه دوهم ټایپ شکر چې کوم دغه سی و ناروغي ده چې یو څوک باندې اخته وي درېونه نیول تر 15 کلو پورې د پنيز باندې اراض ولایم او هغه کلینیک تبارز نه کوي، دا په تصادفي ډول سره په روټین معایناتو کې تشخیص کیږي. نو په همدې اساس باندې چې موږ تاسو غواړو چې موږ تاسو د شکرې په ناروغي باندې اخته نسو، باید کوشش وکړو چې دا په وینه کې د خپل شکر اندازه دا باید وګورو، کله ناکله باید وګورو که چیرته موږ تاسو په دغه پری ډیابیټ حالت یو. پری ډیابیټ حالت د کمکه مشه ورته اشاره وکوله چې په نهاره باندې خپل وینه وګورو هغه د 100 او 150 په اندازه کې وي، نو همدغه یو سلسله تدابیر چې ورته مشه اشاره وکوله دا بیا ډیر ضروری دي. که چیرته دغه تدابیر موږ تاسو نه نیسو، نو موږ تاسو بیا په شکر باندې اخته کیږو یا د شکر ناروغي ته داخلي کو. اما که چیرته څوک چاخ وي باید وزن کم شي، او که چیرته مثلا دغه غذاګانی چې هغه په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره ګلوکوز ولري یا خواږه شیان چې په ساده ډول سره وایم، خواږه شیان لکه میوجات، لکه دغه کیک او کلچې، وریجې، کچالو، دا د ته های ګلایسیمیک انډیکس زګانی وای، یعنی هغه زګانی دي چې په خپل ترکیب کې په فوق العاده ډول سره ګلوکوز لري. نو دغه زګان په مصرف کې باید کموالی راشي، برعکس هغه زګانی چې هغه په خپل ترکیب کې په کم اندازه سره ګلوکوز لري چې د لو ګلایسیمیک انډیکس زګانی وای، لکه سبزی او ترکاری، له دې څخه باید زیات استفاده وشي. په درېم کټګوري کې باید فزیکی فعالیت زیات وو، ځکه دغه ګلوکوز یو نوع انرژي ده چې کله موږ تاسو ګرځو، چې کله موږ تاسو خبرې کوو، همدغه ګلوکوز انرژي په مصرف رسیږي. کله چې د یو چا په وینه کې د ګلوکوز لیول 4 ته لاړ شي، هغه باید فزیکی فعالیت زیات کړي. هغه که مثلا پیاده ګرځېدل وي، که د قانی کول وي، که کلب ته تاګ وي، نو تر څو چې دغه ګلوکوز په مصرف ورسیږي او په نتیجه کې په وینه کې ګلوکوز اندازه د پری ډیابیټ حالت څخه بیرته نارمل حالت ته راوګرځي، نو بیا په هغه صورت کې دغه شخص هغه خطر یا هغه ریسک چې په نس باندې موجوده چې شکر ته داخل شي، دغه فوق العاده ډول سره لمینځي، بیا د شکر په ناروغي باندې نه اخته کیږي نه مصادیږي.
مننه ډاکټر صاحب فضل احمد زئی. بلې قدر منوریدونکو، د روغتیا د ازادي رادیو د روغتیا خبرونه اوري په ژوندۍ بڼه، او ډاکټر صاحب احمد زئی هم د داخله ناروغي عمومي ډاکټر دی. د شکرې پر ناروغي باندې اخته کوو که پښتنه لري مستقیمه مطرح کړی د ازادي رادیو مخکمو د ټکنیک هم کار اشاره کوي چې تر بل اوریدونکو تر اوسه پورې راسره نشته، تر څو پورې چې بل اوریدونکو وصل کیږي. بلې، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ له ډاکټر صاحب احمد زینه.
احمد ما د ډاکټر صاحب څنګه دا تقریبا د لاس کار کیږي، لوګیا نه خود اګي دا د سړي څنګه را کی خورای نه سم کله سی و خورم د سټیک په ځات سره پیږي، خصوصا رومیان سره رومیان ډیر څنګه را کی خدام او فرماتیک وګر څه پیښی یاد د درګو کاپس دای نه کاپس درم مالی شهر څوري وای دا و می ډیر کی له دور دواز خدمات ته ودا ستایم.
په ټلیفون ما قد کوي ډاکټر صاحب پختنه زنه لری کنه
اجي صاحب تا کوم شاج اوري زما خبره.
بله ډاکټر صاحب تاسو خبر اوري، مهرباني پښتنه لري زنه مطرح کی، مهرباني
ډاکټر دوری صاحب پښتنه نشته وسره، ان شاء الله برنامه ته د وښي زورته جواب ورکوم چې د نجات لري څه ده.
بله مهرباني. بله احمد ورور تاسو ټلیفون قطع کی، مهرباني ډاکټر صاحب ورته جواب ورکړي.
ټول هغه اشخاص چې غوي مزمن او دوامدار قبضیت لري، موږ تاسو د قبضیت هغه حالت ویل کیږي چې یو انسان په صدري ساتو کې یو ځل هم دغه دک جابې چایونه کی، بیا چې کله صدري ساتو نو ورسره دک جابې شي ته دي هغه د دک امتیاز او هغه چې وی قوام د سخت وي، نو دی حالت قبضیت ویل کیږي. نو موږ تاسو چې هغه اشخاص چې هغه د قبضیت تاریخچه ولري یا قبضیت ولري، نو ټول هغه غذاګانی چې هغه دغه قبضیت نور هم زیاتوي، لکه د چ په خپل اشاره ورته وکړ چې دغه لوبیا د نخود دی، هګۍ دی، وریجه ده، غوکه ده، د دې په مصرف کې باید کموالی راولي، ځکه دا غذاګانې چې کله به تاسو خورئ له کولمو څخه دغه د اوبو جذب زیاتوي او له بلې خوا د کولمو حرکات پکې کمیږي. نو په دواړو حالاتو کې نو دغه په داخل د کولمو کې د غذایي موادو هغه اندازه هم سختیږي او د زیات وخت لپاره په داخل د کولمو کې دغه شاید پاتې کیږي. له بلې خوا نه ټول هغه اشخاص چې هغه د مزمن قبضیت تاریخچه ولري، هغوی باید زیات اندازه سره فزیکي فعالیت ولري او د ترکاری څخه زیات استفاده وکړي تر څو چې دوی په قبضیت کې کموالی راشي. او بالاخره د مایاتونه، مایات که هغه د ترکاری د سوپ په شکل باندې وي یا مثلا د اوبو په شکل اوبو وي، مایا بل هر څه وي چې مایع شکل ولري، نو د دې څخه زیات استفاده وکړي تر څو چې د حالت څخه شي. خو که چیرې په دغو منورو سره د قبضیت څه نه شو، نو بیا په دوم قدم کې دوی مجبور مکلف دي چې د دې قبضیت هغه اساسي علت باید پیدا شي، تر څو چې هغه علت پیدا شوی نه وي نو قبضیت به له منځه نه شي، هغه علت باید له منځه یوړل شي تر څو چې دوی قبضیت بیا د دوا په شکل باندې هغه اساسي علت باید له منځه لاړ شي او چې تر څو همدغه دوامدار مزمنه قبضیت څخه نجات پیدا کړي.
ډاکټر صاحب احمدزی، مخکې دې چې بل اوریدونکو سره تماس ونیسي، تاسو مخکې د شکر ناروغي د عواملو یادونه وکړه. په افغانستان کې د زمونږ خلک ډیر په خوړو کې غوړي استعمالوي، که په دې اړه لږ اوریدونکو ته ووایي چې آیا که غوړي کم شي فکر کوي چې مثلا په لوړو سنونو کې به د شکر د ناروغي مخنیوي وشي؟
نوري صاحب، زموږ تاسو په وطن کې د حکومت غذایی رژیم چې کوم دا نارمل رژیم نه ده. موږ تاسو اکثره په ډیرو حالاتو کې یا ډیر زیات افراط کوو یا ډیر زیات تفریط کوو، په هغه شکل باندې چې زموږ تاسو صحت لپاره کوم شی ضرور وي هغه شکل باندې هغه شی څخه استفاده نه کوو. یو د غلو جملې څخه هم دا غوړي دي، مالګه ده، بوره ده، سپینه ډوډۍ ده. طبابت کې دغه درې شیان چې ما مخکې ذکر کړل لکه مالګه، بوره، سپینه ډوډۍ، دي ته سپین زهر ویل کیږي. دا د ټولو هغو اشخاصو لپاره چې عمر د 30 کلو څخه پورته وي، د دې په مصرف کې کوم مرض ولري کې ونه لري، باید کموالی راولي. کیرانه ولې مختلف امراضو د رامنځته کېدو سبب کیږي. بل دغه غوړ چې تا ورته اشاره وکړه، زموږ تاسو په ملک کې بدبختانه د غوړو مصرف ډیر زیاته. نو موږ تاسو غوړي څو نه غوړي لرو چې یو ته مشبوع غوړ وای، بل ته غیر مشبوع غوړي. بیا زموږ تاسو په ملک کې دغه مشبوع غوړي چې دغه زیړ غوړي د کوچ د سپینکای د ډیر زیات کارول کیږي، کچیرته یو څوک قوي فزیکی فعالیت ولري، قوي کار کوي، کلب کوي، د قانی کوي، د غوړي لپاره بیا د دې غوړو خوراک دومره زیات موزر نه تمامېږي، ځکه دا بیرته په مصرف راځي. خو کچیرته یو څوک فزیکی فعالیت نه لري یا د ثقیل کارونه کې او دغه د مشبوع غوړو څخه چې دغه مخکمه شي اشاره وکړه، دې څخه استفاده وکړي، نو هغه فوق العاده د زړه حملې سبب کیږي، د مغزي سکتې سبب کیږي، د شکر سبب کیږي او نور ډیر خطرناک او وژونکو امراض چې په اني ډول سر انسان وژني، د ټول امراضو سبب جوړېدلی شي. نو په همدې اساس باندې زما توصیه د یو ډاکټر په صفت باندې ټول هیوادوالو ته ده چې کله عمر د 30 کلو څخه پورته لاړ شي، له دغه غوړو څخه ډیره استفاده ونه کړي. بیا که غوړو نه استفاده هم کړي، اکثرا باید د جوارو غوړو څخه، کې د چای اقتصاد کوي، د زیتون د غوړو څخه استفاده وکړي. دا نه تنها دا چې دوی د فارغ، بلکې دوی اکثر امراضو په تداوی کې شامل خبره ده او د اکثر امراضو د وقایې په وقایې کې هم شامل خبره ده. نو په همدې اساس باندې باید دغه یو کار وکړي، مالګه باید کم کړي، باید کم کی، دا د ډوډۍ خوراک باید کم کی، ځکه دغه ټول بیا موږ تاسو ته ډیر زیاتو امراضو پرامنځته کېدو علت جوړېدلی شي.
ډاکټر صاحب احمد زید، تاسو د هي موضوع یادونه وکړه، د ټولنې د افغانستان د ټولنې مختلف برخی یا مختلف لوري خاص غذایی رژیمونه لري. اکثر د افغانستان وګړي په لرو کلیو او باندو کې اوسېږي، هلته په طبیعي شکل باندې غذایی مواد خوري. دغه د لبنیاتو چې تاسو یادونه وکړله، تاسو کوم سروې شوی ده چې دغه د شکر ناروغي په کومو په خاري سیمو کې ډیره زیاته ده؟ خلک چې په خارونو کې اوسي او که په کلیو او باندو کې، چې یو نتیجه ګیری یا یو نتیجه ترې واخیستل شي چې هغه خلک چې په کلیو کې ژوند کوي، په عادي مثلا هغه خپل زمکونه چې کوم حاصلات ترلاسه کوي یا لبنیات چې ترلاسه کوي، هغوی نسبتا کم په دغه شکر ناروغي باندې مبتلا کیږي او نور چې په خارونو کې ژوند کوي، چې د هغوی له دغه غذایی رژیم څخه ګټه واخیستل شي، استفاده وشي؟
مریض صاحب، افغانستان یو دا سروي نه شي به خو په مجموع کې په لمی ډول سره د شکرې ناروغي پر په هغه ځای کې چې الته سہولت زیات وي نو الته د شکرې ناروغي ګراب زیاته ځکه په خارونو کې اکثرا سہولت وي فزیکی فعالیت نه وي دلته خلک ثقیل کارونه نه کوي حتی چې دغه تلویزیون هم ګول کوي په ریموت باندې ګول کوي پیاده نه ګرځي هر چې په موټر کې ځي قوزی پاوي کچکر وي په اطراف یې اکثر خلک چې دي زموږ استادو په هیواد کې اکثرا دیقانی وظیفه یا شغل دیقانی ده هغه دیقانی کوي نو د شکرې په ناروغي کې تل چې موږ تاسو هر څه خورو چې بیرته په مصرف ورسو او هغه زموږ استادو په بدن کې دي پاتې نشي نو ځکه دا ګلوکوز هم دی انرژي او منبع ده دا غوړي هم دی انرژي او منبع ده کله چې زمونږ استاسو په بدن کې چې هر شی اخلو ل خپل اندازې څخه زیات نه وي او بدن په مصرف باندې ورسوي کار دی فزیکی فعالیت وجه نه وي او یاد چې زمونږ استاسو بدن ډیر زیات فعال وي او په بدن کې دغه انرژي د خپل نارمل اندازې څخه پورته لاړ نه شي نو بیا د ناروغي سبب نه کیږي کار دی شکرې ناروغي وي یا د نور قلبي ناروغي وي خو په خار کې ځکه په سړي زیات ده چې په خار کې دغه شیان زمونږ استاسو خلک ډیر زیات اکثرا په نور دنیا کې یو انسان که چیرته غواړي چې نارمل حالت کې پاتې شي د شکرې په ناروغۍ اخته نه شي په نورو قلبي ناروغیو باندې اخته نه شي په تدریجي ساتو کې حد یقل 15 سلوک د خون نیول تر یو ساعت پورې باید پیاده روي وکړي په هفته کې 15 ورځې که چیرې داسې یو کار ونه کړي لوي خونه مقوي غذاګانې خوري چې هغه په بدن کې په کافي اندازه سره انرژي تولید کړي او هغه انرژي بدن په مصرف ونه رسوي او لوبله خونه فزیکی فعالیت ته څه پر وي سہولت زیات وي نو دا ته وګورو کوونه غوړو دا هم د شکرې په ناروغۍ باندې اخته کېدل شي دا هم د په ناروغه باندې او هم په نورو ناروغه باندې خطر کېدل شي نو په دې اساس باندې په خلاصه ډول سره وایم د شکرې ناروغي په خاریاتو کې نسبت و اطراف ته زیاته ده باوجود دې چې په افغانستان کې د برابرته باندې سروې هم نه ده شوې نو ځکه په خار کې سہولت زیاته په هر ځای کې سہولت زیات وي نو آلته دې شکرې ناروغي یو ویلات سهولت تشکیل
بله ډیر مننه ډاکټر صاحب له ټول اوریدونکو هم مننه چې مونږ سره تماس ونیو او په دې خبرونه کې ګډون وکړل بیا هم یوازې څو دقیقې پاتې دي که څه هم تاسو په دا ورستۍ برخه کې یادونه وکړل چې څه باید وشي خو بیا هم ډاکټر صاحب احمد ځکه څه ویل لري غواړي خلکو ته ووایي چې په څه ډول دوی کولای شي په لنډو خبرو په لنډو ټکو چې خبرونه پای ته ورسوي
نورې سبب د دوه خبرو ته غواړم چې اشاره وکم اول ټول هغه هیوادوال چې هغه د شکرې په ناروغي باندې اختنه وي چې غواړي شکرې ناروغي باندې اختنه شي باید څو نقاط ته باید زیات متوجي شي اول دا چې فزیکی فعالیت باید زیات کی دوهم ټول هغه غذاګان چې هغه خوږی وي په خپل ترکیب کې زیات ګلوکوز ولري قند ولري د غوپ مصرف کې کموالی راولي او که چیرته وزن ولري وزن باید کم کی بل ټول هغه اشخاص چې هغه په خوانه د شکرې په ناروغي باندې اخته وي یعنی شکر مرز ولري نو د دې لپاره چې شکر د دوی په نس باندې کوم جنجالونه ونځيږي د زړه د حمله سبب نشي د مغزي سکتې سبب نشي د ګردو د ادمي کیفیت سبب نشي سترګې ورته خراب نه کیږي ځکه په سترګو کې مختلف مشکلات رامنځته کوي نو هغه باید خپل شکر په هغه اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول یا په نارمل اندازه کې وساتي نارمل اندازه د شکر د مریضانو لپاره چې کله په شکر باندې په نهار باندې خپل شکر ګوري د نوي او د 100 په مابین کې وي یعنی د نوي نه شکر چټ نشي د 100 نه شکر چټ لړ نشي د په مابین کې وي د اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول بیا غ ټول خطرات او مشکلات هغه پروګریشن دی غو چې دا ډیر سلوکیږي یا په ساده ډول سره کوی بیا شکرې ناروغي ته مرض هم نه ویل کیږي د ټول جنجالو مخه نیول کیږي نو په نتیجه کې د ټول مشکلات څخه دا غ شکرې مریض خلاصون پیدا کول شي
ډیر مننه د داخله ناروغي او عمومي ناروغي او ډاکټر فضل احمد زئی چې په دې خبرونه کې مراسم غډون وکړل قدرمنو اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنۍ د ازادي رادیو خبرونه هم دومره و بل خبرونه څو شپې ورسته زما بل همکار مختوری لتاسو ټول مننه چې په دې خبرونه کې مو غډون وکړل اوله دواړو ډاکټر صاحبانو ډاکټر محبوب الله شفیق چې خبرونه په لومړی برخه کې را سره غډون کړی وو او ډاکټر فضل احمد زین هم مننه
بلتان میں لمبے بلے ٹری پسر بیا نوم دا آشنائے آغستے نو مالا نوم دا آشنائے آغستے نو مالا نوم دا آشنائے آغستے جدائرا ترا جمع کر لخ کر دیا بے تان میں لمبے بلے ری پسر بیا بے تان میں لمبے بلے ری پسر بیا